سلام. اخیر نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که طالبان در آن درباره جایدادهای برخی از مقام‌های پیشین و چهره‌های سیاسی افغانستان در بلخ معلومات خواستند. طالبان هدف از این کارشان را شناسایی زمین‌های غصب شده می‌گویند و می‌افزایند که این روند در سراسر افغانستان عملی خواهد شد. اما برخی از منتقدان این کار را گونه‌ای از اعمال فشار بر چهره‌های سیاسی مخالف طالبان می‌دانند تا از تحرکات سیاسی آنان از تحرکات سیاسی دست بردارند. پیش از این وزارت عدلیه طالبان گفته است که چگونگی توزیع زمین در شیرپور کابل را نیز بررسی میکند. زمین هایی که در زمان حکومت حامد کرزی توزیع شدند. جایدادها و دارایی های مردم در افغانستان چقدر مسئول هستند؟ چون این اقدامات از سوی طالبان تنها با هدف شناسایی زمین های غصب شده روی دست گرفته می شوند و یا آنچه منتقدان طالبان می گویند این اقدامات با انگیزه های سیاسی انجام می شوند. آیا حکومت طالبان مشروعیت حقوقی برای این کار دارد و با چه کار شیوه و بر بنیاد کدام اصول قانون زمین هایی که طالبان مدعیان غصب شده را شناسایی و مسترد می کنند؟ این مسائل را از مهمانان برنامه آشتی این هفته سبحان مصباح رئیس اتحاد حقوقدانان افغانستان و عبدالحمید جهادیار سخنگوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین اداره طالبان میپرسیم. مهمانان گرامی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای جهادیار با شما آغاز میکنیم. نخست درباره نامه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی از آدرس شهرداری بلخ دست به دست میشه، معلومات شما درباره این نامه چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در چویلی دی المانهای طول و درنوری دون کو کار کون کو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول به د خیر او عافیت جامې په تن باندې ولري او تر دې مهاله به دا روژه په خیر او عافیت باندې تر سره رسولې وي. د غصب د مخنیوي او غصب سوز مکو د استرداد کمیسیون چې د علي قدر امیر المؤمنین په مشرۍ چې کومه د کابینې غونډه وه په هغې کې دا رامنځته سو، هغې هلته تصمیم ونیول سو چې دغسې یو کمیسیون دې ایجاد سي. نو لله الحمد بیا هماغه و چې دې کمیسیون ایجاد سو او دې لپاره یو مقرره جوړه سو. دې مقررې او دې لایحې په اساس باندې کار شروع سو. د علي قدر امیر المؤمنین د 1444 هجري قمري کال دی اومې میاشتې په یو بل فرمان په ترڅ کې، یا درېمې میاشتې یو بل فرمان په ترڅ کې دغه کمیسیون په ټول هېواد کې کار پیل کړ. اصلا د زموږ د غصب د مخنیوي کمیسیون هدف دا ده چې د غصب مخنیوي وکړي او حقوقي موضوعات، هغه حقوقي موضوعات چې په دغه برخې پورې اړوند وي هغه بررسي کړي. دغه موضوع سیاست پورې تړاو نه لري، ځکه چې د اسلامي امارت د هرې برخې لپاره خپل پلانون لري. د سیاست لپاره بیل دي، د اقتصاد لپاره بیل دي، د حقوقي موضوعاتو لپاره بیل دي. نو د دې لپاره چې اماراتیزم کې استرداد سي، نو دغه د استرداد پروسه یا د کمیسیون کار دا نو کوم شرعن کوم دغه د قانونا
به این مسئله برمیگردم. آقای جهادیار در میان پرسش ها هستن درباره کار کمیسیون و نتیجه کارهای شما میپرسم، اما اول درباره نامه که از آدرس شهرداری بلخ منتشر شده و در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه میخوایم بفهمم. شما در یک گفتگو با همکار ما گفته بودین که معلومات در این باره در حال تکمیل شدن است و شما درخواست معلومات کردین از ادارات محلی. چیز تا حال معلومات از بلخ به شما مواصلت کرده؟
بله، په همدې شکل باندې موږ په ټول هېواد کې کار پیل کړی ده. په ټول هېواد کې تخنیکي حمایتونه په ټولو ولایاتو کې رامنځته سوي دي. دغه د ښاروالۍ موضوع چې تاسو یاده کړل چې هلته یو خط خپور سوی ده او هغې کې د جایدادونو په اړه پوښتل سوي او د هغې د معلوماتو په اړه، دغه پروسه په ټول هېواد کې پیل ده. په مرکز کابل کې د شیرپور په قضیه کې هم د ښاروالۍ ته دنده سپارل سوې ده چې د شیرپور د ځمکو په اړه خپل معلومات راجمع کړي او دغه اړوند چې دوی سره کوم معلومات دي، ځکه دغه ځمکې اکثره په ښارونو کې شتون لري او غي مغه اړوند اداره چې د غزمه کې پورې اړوند او غصب شوی دی غي اداراتو نو غي به معلومات را جمع کوي او کمیسیون ته وړاندې کوي دغه بلخ کې هم د ضرورت په اساس شاید خاروالي د کار کړی وي او دا به بیا هم د معلوماتو په اساس باندې هر اداره د کار کوي
بسیار خوب سیر روز شهرداری بلخ به ناحیه ها مهلت داده بود تا معلومات را در این باره جمع آوری کنن و به شهرداری بفرستن. این کار انجام شده، چندین روز از این فرمان و از این دستور گذشته، چه از نتیجه معلومات حاصل کردین؟ جایدادهایی که در بارش معلومات خواسته شده بود مشکل قانونی داشتن؟
د دې قانوني مشکل او د قانوني نه مشکل پاړه به ورسته فیصله کیږي، ځکه موږ ولایتو تخنیکی هیئتونه معلومات راجمع کوي د ټوله هغه زمکو پاړه چې هغه غصب شوی دي یا هغه اماراتي املاک دي، نو د دې پاړه ټول معلومات راجمع کوي. کله چې تخنیکی هیئتونه معلومات راجمع کوي هغه د دوسیه په شکل لالیږي کمیسیون ته، کمیسیون پاغي باندې فیصله کوي. کچیرته پاغي باندې کینی بحث په باندې کوي، کچیرته د دې وړ و چې یا څوک په دې مزمکه باندې کوم سند یا دعوه ولري نو هغه بیا د دې کمیسیون سره سره د علي قدر امین المؤمنین حفظه الله په دې فرمان په اساس باندې اختصاصي محکمه رامنځته شوی ده. نو بیا دغه موضوعات اختصاصي محکمې ته محول کیږي او دغه زمکه په دقیق دول باندې سیړل کیږي او دقیق سیړل نه او تحقیق نه ورسته پاغي باندې فیصله صورت
نه. بسیار خوب، تشکر. به شما برمیگردم آقای جهادیار و درباره کارهای کمیسیون از شما میپرسم. آقای مصباح، شما را خوش آمدید میگم دوباره به برنامه. نخواست خواستم معلومات را که آقای جهادیار میتن شما هم بفهمین. درباره کمیسیون میخوایم از اینجا با شما آغاز بکنم. کمیسیون را که آقای جهادیار میگه به منظور بررسی چگونگی غصب املاک دولتی و غیر دولتی آغاز به کار کرده، این کمیسیون باید با یک اساس حقوقی، آقای جهادیار هم میگن که بحث‌های حقوقی را دنبال میکنه، کار را آغاز بکنه. فرمان امیرالمومنین طالبان را بر اساس چی صادر میشه در نبود قانون؟ کمیسیون بر اساس چی باید کار بکنه؟ شما میدانین درباره این مسائل بیشتر از لحاظ حقوقی. تنها با فرمان و لایحه و مقرره در نبود قانون مادر کار کمیسیون چگونه از دید شما میتونه باشه؟
بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت مهمان محترم و بیننده ها و شما. مسئله بسیار مهمی است که عدالت من حیث یک پدیده بسیار مهم و حیاتی برای مردم است و همیشه مردم خواهان تأمین عدالت است. همچو تصامیم یا همچو مواردی که زمانی که در موردش بحث صورت میگیره من حیث اشخاص عامه مردم در کل خواهان تأمین عدالت است، ولی از این که خود تأمین عدالت یک پروسه است که بر مبنای قانونیت، استقلالیت، تخصصی بودن و شفافیت باید استوار باشه و می خاطر از این که نظام فعلی ما یک نظام تعریف شده شفافی که بر مبنای از او قدرت مهار شود، بحث تفکیک قوا دهش مطرح شود، چک و بلانس به وجود بیاید، اراده مردم در او نهفته باشه. این همه مشکلاتی است که متاسفانه از 1.5 سال به این طرف زمانی که امارت اسلامی قدرت را به دست گرفتن نسبت نبودی یک استراتژی درست برای حکومت داری و برای از این که در کل نظام را تعریف بکنه وجود نداشت. و می خاطر قضا من حیث یک رکن مستقل دولت مسئله بسیار مهمیشی است که استقلالیت قضا، قانونیت قضا و از همه مهمتر تخصصی بودن موضوع و یکسان بودن مسائل، یعنی زمانی که بحث حاکمیت قانون مطرح میشه تعریفش قسمی است که باید به شکل مساوی و یکسان و برابر تطبیق شوه و این یک پروسه مدون است، پروسه نوشته شده است. بنابراین نظر به این که ما با بحران‌های بسیار شدید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حقوقی در کل و مشروعیت روبرو هستیم، ما فکر میکنم که اولویت برای همچون مسائلی بسیار حساسی که موضوع ملکیت است، موضوع ملکیت موضوع مغلق است، موضوعی است که قوانین مختلف در این مورد بحث‌های کرده سالهای زیادی، به این طرف مردم مشکلات زیادی خود داره و این پروسه بسیار مغلق است. به نظر ما زمان ازی هنوز نرسیده که در همچون مسائل صحبت شود، به خاطر که حراسی ازی وجود داره که عامه مردم در اینجا متضرر شوه و یا هم سیاسیون و یا هم کسایی که در مطبوعات و در رسانه ها در این روزا در رابطه با او صحبت ها میشه، به خاطر که اصل از لحاظ حقوقی براءت الذمه است، ملکیت به اساس اون اصول پذیرفته شده بین المللی از مسئولیت برخوردار است. قانون اساسی افغانستان هم قانون اساسی 1382 که حال در بیسر نوشتی بسر میبره، ملکیت را از تعرض مسئولیت برش داده، مصادره ملکیت بدون محکمه حکم محکمه زی صلاح ممکن نیست و میخاطر از این مورد باید لازم نیست به نظر ما که اولویت به این مورد داده شود.
بسیار خوب، یعنی در مجموع از لحاظ حقوقی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین که در چارچوب اداره طالبان ایجاد شده مشکل داره؟
یقیناً. ببینین، زمانی که نظام ما در داخل تعریف نشده، حتی امارت اسلامی هم همون تعریفی را که مردم میخواه تعریف نشده، یک چیزی تحمیلی است بالای مردم. شفافیت به کار است. بعد از این زمانی که ما از لحاظ داخلی مشکلات ما در کل حل شد، باز ما فکر میکنیم که خواست هر فرد افغانستان است، خصوصا غاصبین، خصوصا فاسدینی که در نظام قبلی به شکل غیر مشروع پول به دست آورده، ملکیت ها را غصب کرده یا ملکیت ها را به دست آورده، این ما فکر میکنیم که خواست هر افغان است. اما پروسه باید به شکل شفاف و عادلانه باشه که بی‌عدالتی صورت نگیره.
تشکر بسیار، ممنون. برمیگردم به شما آقای جادیار. بر مبنای کدام قانون کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و یا سرداد زمین کار میکنه؟ شما در این باره چی میدانین؟
دغه خبری چې مخکې محترم صبح سبو کړل چې دلته کوم دغه نست او داسې مهم مسائل دي، واقعا چې د زموږ مسائل ډیر مهم مسائل دي او دا زموږ دینی وجیبه ده چې خلق له دغه عفات او دغه مصیبت نه خلاص کو، چې هم یې په غصب زموږ کې عبادت نه قبلېږي، هم یې له نورو ستونزو سره په دې کې مخ کېږي، او د کله چې عبادت قبول نه سي نو موږ او تاسې په زیاتو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. د زموږ د غصب د مخنیوي او د غصب سو زموږ د استرداد کمیسیون چې کله رامنځته سو، نو د دې کمیسیون د رامنځته کېدو سره سم د مقررې او لایحې باندې کار وسو، چې یاد مقرره په یویشتو مادو او څلورو فصلونو کې جوړه سوله، او دا د هیواد د سترو علماو له نظره تېره سوله. هر جزئیه د اسلامي شریعت قرآن او سنت او حنفي فقه نه استنباط سوی ده. بیا له استنباط نو وروسته چې کله دا مقرره برابره سو، بیا د حقوق پوهانو قانون پوهانو له نظره هغه تېره سوله. لاغین ورسته دی علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله لور نه توشیس و همدا ډول د دې کمیسیون لپاره چې کومه لایحه جوړه ده، هغه مو لایحه هم په دې شکل باندې د مراحل ټول توی کړل. په دې کې ټول اړخونه ته نظر کړی سوې ده، ټول اړخونه ټول مشکلات پکې په نظر کې نیول سوې دي.
شما شنیدل اخو جادیار که
قانون او اصل په نظر کې نیول سوې دي، مقرر په اساس باندې کار کوو.
بله، آقای مصباح میگن که باید نظام تعریف شوه، مشروعیت حاصل بکنه، قانون اساسی ایجاد شوه، و شما میدونین که قوانین متفرقه و ضمنی باید در زیر سایه قانون اساسی یا قانون مادر تشکیل شوه و ایجاد شوه. در نبود قانون اصلی میشه قوانین فرعی ایجاد بکنیم؟
ګوره، تاسې که یو شي ته نظر وکړئ، هغه دا چې موږ مسلمانان یو او زموږ او د هیواد هغه وخت کې قانون درلودله چې ټولې نړۍ قانون نه درلوده. قرآن او حدیث او حنفي فقه دغه ټول د موږ لپاره یو اصل ده. د دې اصل نه دغه صفر جزوي او فرعي قوانین مستنبت سوي دي، او د هغه په اساس باندې د کمیسیون کار کوي دا چې دوی وایي چې مثلا قانون نسته ولی قانون نسته دغه قران او حدیث او حنفي فقه زموږ لپاره قانون ده او کنه ده د دې کې ټول مشکلات د ژوند زموږ حل کړی سوی دي هم دینه بیا موږ جزئي قوانين لدینه مستنبت سوی دي فريق قوانين لدینه مستنبت سوی دي نظام اصل او د نظام یو اصل باندې بنان چې هغه اسلامي شريعت ده نو د دې نه بالا او لوړ قانون غبل څه ده او کوم مسائل چې دوی ورته اشاره کوي پاغه برخه کې هم دي اسلامي امارت لورینه اړوند ورګانونو په ډیر چټکی سرکار پیل کړی دا ولله الحمد په یادو برخو کې زیات لاسرورینه مو لرو
تشکر بسیار به شما برمیگردم بسیار کوتا دارم این بار از آقای مصبا میپرسم سپس میریم به پرسش های بعدی آقای مصبا شنیدین آقای جادیار میگه که نیاز به قانون نیست مکلفیت دینی طالبان است تا در این زمینه اقدام بکنن و بر اساس دین و شریعت به احکام دین و شریعت کمیسیون کارهایش را پیش میبره فکر میکنین که کار با مشکل رو برو نمیشه در آینده یعنی کاملا بحث قانون و اینا منتفیست در نظامی که طالبان از یاد میکنن
خب ببینین یک چیز باید وضاحت داده شده که قوانین تدوین شده افغانستان که حدود یک قرن پیشینه داره یعنی از سال 1302 به این طرف ما 8 بار قانون اساسی در افغانستان نافذ شده این همه یکی از منبع مهمی از او شریعت اسلام است مثلا ماده 1900 قانون مدنی افغانستان ملکیت را قسم تعریف کرده که ملکیت را من حیث یک حق تلقی کرده که فقط مالک میتونه که در او هر نوع تصرف داشته باشه و مسئولیت از این هم مکلفیت حکومت دانسته و زمانی که بحث دعوا مطرح میشه مرجع دعوا فقط محاکم است در افغانستان به خاطر که مسئله عدالت است مسئله قدرت و این مسئله است بنابراین در هیچ کشور جهان 57 کشوری که نظامهایشان اسلامی هستند و مسلمان هستند مردمشان اینطور نیست که به یک وضعیت گنگ روبرو شوه و در مطابقت با از او کارهای خود با پیش ببره به می اساس افغانستان هم قانون مدنی ما در سال 1355 ساخته میشه و این 2416 ماده داره و 4 فقه مکمل در او جا برش از او جای داره در قانون مدنی و می خاطر در کل نظام حقوقی نه تنها افغانستان بلکه اکثریت کشورهای جهان بر احکام اسلامی رو استوار است منتها احکام اسلامی که مولوی صاحب می فهمند عامه مردم رو نمی فهمند قانون قوانین موضوع را به زبان پشتو و دری بسیار ساده ساخته شفاف ساخته و او را عادلانه ساخته و یک سلسله اصولی است که دو باید مراد شد و اصول بجز از قانون اساسی بجز از این که همه من حیث یک استاندارد به او رجوع بکنه امکان پذیر نیست به می خاطر وضعیت فعلی که امی حالت گنگه که این نه تنها فعلا امارت اسلامی مسئله شریعت اسلام و اینمی مسئله عرف و عادات و این مورد را یک وسیله قرار داده در خصوص تعلیم، در خصوص کار، در خصوص مشارکت سیاسی، در خصوص هر مورد فقط همین مسئله است که شریعت درست است ما همه مسلمان هستیم، دیگه چک نیست اما مسئله را بیار واضح بساز بیار که تضمین باشه که دو حق مردم تلف نشد دو عدالت باشه بهترش تأمین شود همین پروسه که فعلا شروع شده چی پروسه ملکیت بسیار مطلق است چی تضمین وجود داره که حق تلفی صورت نگیرد
بازی خورده مشکلاتی وجود داره آقا جهادیار میریم به پرسش های بعدی و میخواییم که درباره کارکرد کمیسیون بفهمیم درباره موضع حقوقی شاقای مصباح کاملا توضیح دادن و به وضاحت نتیجه کار کمیسیون شما که بر اساس فرمان رهبر طالبان در 34 ولایت نمایندگی هایش ایجاد شده و کار میکنه چی بوده شما باره گفتین که 500 هزار جریب زمین در بخش های گوناگون افغانستان که غصب شده بودن مسترد شده پس گرفته شده
مننه کوم یو باید د تاسو د تیرو خبرو په تایید باندې د تاسو د تیرو خبرو په تړاو باید وایم چې تاسو ویل چې دوی چې قانون ته اړتیا نسته دغه خبره باید غلطه تعبیر نسی ما ویل چې قانون خو یو اساسي او مبرم ضرورت ده بغیر له قانون نه مونږ امور نسو تنظیمولای ما ویل چې اساسي قانون یا مثلا هغه قانون چې هغه د ټولو اصل له هغه قران سنت او حنفي فقه ده له هغه نه دغه فرعي او جزوي قوانین مستنبت شوی دي تاسو که وګورئ دغه د غصب د مخنیوي او غصب سوز مکو د سرداد کومه مقرره او لایحه چې جوړه شوې ده د هر یو جز له قران او سنت او حنفي فقه نه مستنبت شوې ده او هغه په د جریده په شکل باندې هغه چاپ شوې ده په رسمي جریده کې هغه خپره شوې ده او د دې هغه هر یو جز له قران او سنت او حنفي فقه نه مستنبت ده نو دغه چې دا خبره کیږي چې قانون ته اړتیا نسته دا خبره کاملا غلطه ده دا خبره
ما آقای جهادیار علی مسئله را پرسیدم از آقای مصباح گفتم میشه که حکم دین و بر اساس شریعت تمامی امور به پیش برده شود و اونان توضیح خودشان را دادن و بس کاملا واضح بود چیزی که شما گفتین ما از آقای مصباح پرسیدم درباره پرسش بعدی دیدتان چی است نتیجه کار کمیسیون جلوگیری از غصب چی بود تا حال
د غصب د مخنیوي او غصب سوز مکو د سرداد کمیسیون په سلور دي شولایتونو کې تخنیکی هیاتونو تر دې د مهاله زیاتې لاسراوړنی درلودلې دي لله الحمد په ټول هیواد کې نږدې 1500 زره جریبه ځمکه هغه په کلي ډول استرداد شوې ده په همدې شکل باندې 3,522,909.35 جریبه ځمکه هغه اماراتي تثبیت شوی او تشخیص شوی ده
بسیار خوب 500 هزار جریب زمین را که مسترد کردین کی ها این زمین ها را غصب کرده بودن
دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تیرې اداره کې اکثره دارومدار په زورواکۍ باندې او په غصب باندې او هر څوک چې زیات زور یې درلوده هغوی ډېرې ځمکې غصب کړي دي هغوی بغیر له دې نه چې کوم شرعي او قانوني اسناد د ځمکو لپاره ولري هغوی تش په نوم باندې ښارګوټي رامنځته کړي دي هغلته عمارتي املاک په خلکو باندې پلورلي دي د نمرو په شکل باندې یا د په نورو نومونو باندې هغه پلورلي دي پکې تاسیسات جوړ کړي دي نو په اکثره ولایتونو کې هغه د پخوانی ادارې چارواکي او زورواکي و چې په پخوانی اداره کې کار کاوه او هغوی زیات غصب کړی دی
تشکر بسیار فرصت کم داریم آقای جهادیار کوتاه‌تر پاسخهایتان بگوین اول زمین هایی که شما میگین مسترد میشه به کجا مسترد میشه به کدام اداره تحویل داده میشه و زیر کنترل کدام اداره در میاد دوم شهرکایی که شما میگین به گونه غیر قانونی ساخته شده مردم عام در اونجا خانه ساختن پول دادن و در بدل پول خانه ساختن شما فکر نمی کنین که با چنین تصامیم مردم عام متضرر میشن
دغه پروسه ته خو په ټوله کې عام خلک ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې دی هغه په یو شریع اړخ باندې یو لوی مصیبت او یو لوی ګناه خلاصيږي دوهم دا چې هغه ته یو قانوني سند او قانوني هغه ورته پلاس باندې ورزي تاسو په هغه کې په اکثره ولایتونو کې چې کوم خارګوټي جوړ شوی دی هغه چې د هرې ادارې اړوند کوم ځمکې دي لکه مثلا د زراعت وزارت یا د زراعت ریاست اړوند ځمکې زراعت ریاست ته ورسپارل کیږي کله چې غصب نه خلاصي کدي خاروالیو اړوند دي خاروالیو ته ورسپارل کیږي کدي حج اوقافو اړوند حج اوقافو ته ورسپارل کیږي
تشکر بسیار کوتاه ما نمونه میارم به خاطر که ادعا شده یکی از نزدیکان یکی از رهبران سابق جهادی و سیاسی در بلخ مدعی است که تمامی جایدادهایشان از 18 ماه به این سو به شمول خانه از طرف افراد طالبان تصرف شده و استفاده میشه تایید میکنین کوتاه بسیار
د دې په اړه موږ څه نسو ویلی ځکه چې دغه ټولې ځمکې ما تاسو ته وویلې چې ټولې ځمکې بررسي کیږي د هغې په اړه څېړنه کیږي کله چې څېړنه او تحقیق تکمیل شي که چېرته دوی اسناد نه کوي هغه اسناد څېړل کیږي او د اسنادو لرو یا دوی سره هغه کیږي
تشکر آقای مصباح از شما میخوایم بفهمم بیشتر نخست در بحث قانون و حقوق یک پرسش دیگه از شما میکنم و خواهش میکنم کوتاه‌تر بگوین پاسختان. اگر تلاش و طالبا فرض کنیم که میخوان قانون ایجاد بکنن، شما میفهمین که بحث مشروعیت اداره طالبان هنوز هم در درون هم در بیرون با پرسش روبروست، میتونه در چنین وضعیت طالبان قانون بسازن و یا قانون اساسی؟
واقعا این مسئله بسیار مهم است. ببینید، از لحاظ سلسله مراتب در قدم اول قانون اساسی است که امی 7-8 قانون اساسی که در قبل در افغانستان به وجود آمده در کل بر مبنای اراده مردم توسط لویه جرگه ها، درست است منبع شریعت است، منبع عرف است، روی قضایی، دکترین، مسائل بیرونی از بیرون هم الهام گرفته، ولی توسط اراده مردم. ماده 4 قانون اساسی 1382 اعمال حاکمیت را به مردم تعلق داده. به اون مثلا موضوع انتخابات و این مسائل مطرح می شد و امی پروسه کسمی بود که توسط انتخابات نماینده ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شد، پارلمان به وجود می آمد، پارلمان باز قانون جور می کرد و مقرره صلاحیت شورای وزیران بود، لایحه مربوط هر اداره مربوط بود و این پروسه به شکل مدون قانون داشت برش. بناهن برای فعلا فرامینی که صادر میشه یا هر آن سند تقنینی که صادر میشه از لحاظ حقوقی مشکل داره. اصل حقوق به ای است که مبنا بر باطل باطل است. بناهن نیاز است در قدم اول به خاطر استمرار نظام، به خاطر از ای که عدالت به وجه بهترش تامین شوه، اینا این مسائل کلان را حل و فصل بکنه. در غیری از او بحث غصب زمین تعریفش قسمی است که تصرف غیر مالکانه، تصرفی از این که یک شخص حق و صلاحیت بالای یک ملکیت نداشته باشه و تصرف بکنه. پروسی که فعلا ادامه داره حراس موازی است که خدا نخواسته اطور نشه که کسایی که امی کمیسون را ایجاد کرده اینا غاصبین تشخیص نشه و حق تلفی نشه.
تشکر. با در کمتر از یک دقیقه آقای مزبا، طالبان میتونن قبالت حوزه بکنن با نشان اداره خودشان و نظام خودشان؟ یک دوم، زمین ها و جایدات های اگر فرض بکنیم که غصب شده هم هستن، میشه از طرف فرماندهان طالبان استفاده شوند؟ شما حتما خبر هستین، تعقیب میکنین برنامه های سیاسی را. برخی از نزدیکان فرماندهان پیشین و سیاستگران پیشین مدعی هستند به ویژه در بلخ که خانه هایشان پس از سقوط از طرف فرماندهان طالبان استفاده میشه. بسیار کوتاه.
ببینید، ما گفتیم که ما در یک بحران شدید سیاسی قرار داریم و زمان رسیده که ما به یک دیالوگ سیاسی نیاز داریم و سیاسیون باید برش فرصت داده شود. ما حراس ماضی است که در این پروسه استفاده سو میشه و برای سیاسیون یک به عنوان یک اعمال فشار تلقی میشه این مورد. بناهن مصادره در مطابقت به قانون فقط به اساس محکمه زیصلاح، حکم محکمه زیصلاح امکان پذیر است. هر آن طالبی که در ملکیت هر شخصی که باشه بر مبنای اصل برات ذمه و بر مبنای اصل مسئولیت ملکیت، اونا خودش غاصب محاسبه میشه، یعنی او حق شخصی شان است.
ممنون آقای مصبا و همچنان جهادی آل صاحب از حضورتان در برنامه و از بیننده های گرامی همچنان که تا پایان همراهی ما کردن. تمامی برنامه های ما به شمول برنامه کنونی در وبسایت، صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب دویچه وله قابل دسترس هستند. خدا نگهدار.
سلامونه بنرجی صاحب، ډیر مننه چې تاسو نن زموږ په پروګرام کې شرکت کوئ. تاسو د خدای خدمتگار د غورزنګ په اړه د تحقیق پریکړه څنګه اولی وکړه؟
Well, you know, I was a graduate student. I was a master's student.
زمالا بارا چه ده انتروپولوژی او سوسیالوژی محصل و ما داره جالبه و چه زیاتر کتابونه چه ده پختنو پاره لیکل شوی و اغا ده پختنو ده دخمنه دوینی تویدو او غچخستن پاره و او دا ده عدم تشدد غورزنگ و ما پریکره و کرا چه زبا ده غورزنگ پاره یو کتاب ولونم. خوبیا ما تا معلوم شوا چه پده هیچ کتاب نده لیکل شوی او ده عدم تشدد موضوع چیرنې او ګرویګنې تارتیا لري. ما ځان سره دا ویل چې زه به دا معلومه اومه چې آیا اوس هم داسې کسان شته چې هغوی د عدم تشدد د غورزنګ غړي وي. باچا خان خو وفات شو، خو آیا د هغه ملګري شته چې زما سره په دې موضوع خبرې وکړي؟
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خبرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
تاسو موږ ته دا وایي چې په خبر ته لاړې نو چرته اوسېدی او د خلکو او د ځایونو په اړه باندې څه ډول خاطرې لري؟
Of course, I was in my 20s, you know, when we went there. So I had contacted خان عبدالغفلی خان who was باچا خان's second son.
زه شلکلنه او ماما د ولی خان د باچا خان د دویم زوی سره تماس ونیو. ولی بابا ما ته ویل چې ته یو هندۍ تبعی تبه پاکستان ته ویزه څنګه ترلاسه کوې؟ دا به تا پورې اړه لري، خو یو ځل چې ته پاکستان ته راشې نو ته به زموږ په کور کې اوسېږي. ولی بابا ویل زما میرمن او درې لوڼې دي، هغوی به ستا خیال ساتي. نو زه ټول وخت په ولی باغ کې اوسېدم او بې شکه د باچا خان پاړه زیاتره معلومات مې د ولی بابا نه ترلاسه کړل. غنی خان هم هغه وخت ژوندی و، زبا غنی خان پسې هم تلم. خو زما اصل هدف دا و چې د عدم تشدد غورزنګ عادي غړي پیدا کړم او د هغوی سره خبرې وکړم. د باچا خان د فامیل غړي نه، خو عادي خلک چې ځان ته د عدم تشدد غورزنګ غړي وایي. یو ورځ یو کس چې حبیب الله نومیده د ولی خان لیدو ته راغلی و. ولی خان ما ویل چې د حبیب الله پلار د خدای خدمتگار غورزنګ غړی و. دای کې دای شي تاسو سره مرسته وکړي او حبیب الله ډیر مهربانه انسان و. زه به مدام داغه منندوی و سم. حبیب الله ما ته ویل چې راځه چې زو داغه سره یو موټر کې کیناستم. د حبیب الله پلار اسرار خان یو څو ورځې مخکې د اغې نه چې ما ورسره ولیدل وفات شوی و. هغه ما ته ویل چې ته دلته وی نو زما د پلار سره به هم خبرې کولای شوي. زما په فکر اغه په خپل هم غوښتل چې معلومه کړی چې اغه د پلار ملګری چیرته دي. نو موږ هم دغه ډول خپل څېړنې پیل کړې. موږ به کلیو ته ورتللو او هلته به مو پوښتل چې د دې ځای مشران څوک دي. بیا مو دا وینه پوښتنې کولې چې آیا وی د خدای خدمتگار تحریک غړي پاتې شوی دي او کنه. که چیرته وی به د خدای خدمتگار غړي وو نو بیا به ترنه موږ پوښتنه کولای چې نور څوک داسې پیژنې. نو هغه به راته ویل چې ډیر وخت تیر شوی دی، موږ د 50 کلونو رئیس نه دی لیدلی. کیدای شي هغه اوس ژوندې نه وي. نو موږ به ورته ویل چې نه، چې تاسو ژوندې نو کیدای شي چې تاسو سره د غورزنګ نور ملګری هم ژوندې وي. بیا به یې راته ویل چې هغه خو ډیر لري اوسېږي، خو راځي چې لاړ شو ورپسې. نو همدغه ډول دوی به بیا زموږ سره ولاړل. نو دا شان به موږ به بیا د هغه کلی مندل او بیا په هغه کسانو پسې ګرځیدو. دوه ملګری چې د 1940 کال نه د یو بل نه بیل شوی او هغه به د 50 کلونو وروسته یو بل ولیدل. موږ به بیا هغه ته لږ وخت ورکړ چې هغه خپل قصې مخکې وکړي. بیا چې به کله موږ د هغه سره خبرې وکړې نو موږ به ترې نه وپوښتل بل څوک شته. هغه به ویل چې و یو بل شخص هم شته. نو دغه شان موږ به د کلینا بلته ورتللو چې خلک پیدا کړو. او یو شی چې پرته د نیت نه موږ ترلاسه کړ هغه دا و چې حبیب الله او موږ ولیدل چې بیل شوي ملګري د کلونو کلونو نه وروسته په ژوندانه یو بل سره ویني.
one last time before they passed away. And that, you know, we really felt that that was an enormously special thing to witness.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
ایا تاسو د خدایي خدمتګار د غورزنګړې مېرمنې هم پیدا کړې وې او کنه؟
وی ډیډ، وی فاوند ا وومن کال ګرانا. I can't remember exactly the name of her village, but
وو مونږ ځنی مېرمنې هم پیدا کړې. یو مېرمن وا ګرانا نومې د لازمانه د کلی نوم هیر دی، خو زه د هغه کلی ته ورغلې وم. زما په کتاب کې د هغه عکس موجود دی. هغه یو ډیره پیاوړې مېرمن وا. هغه ډیر داسې کیسې لرلې. که تاسو استعماری آثار ته وګورئ، پاکستان ته د سفر نه مخکې ما هغه لوستل. ما د دیلی په یو کتابتون کې شاوخوا وم یاشته په برتانوي استعماری آثار باندې تحقیق کړای و. هغه وخت کې به پښتونخوا ته سرحد ویل، نو هر میاشت به د پېښور نه لندن ته څلور راپورونه لیکدول کېده. نو ما دا راپورونه لوستي وو. په دغه کې لیکل شوي وو چې د دې سیمې مېرمنې هم د خدایي خدمتکار د غورزنګ برخه وي. زیات نه وي، خو بیا ځینې مېرمنې وي چې د دغه غورزنګ برخه وي. که تاسو د باچا خان ویناو ته وګورئ، نو تاسو به ووینئ چې هغه د مېرمنو په اړه ډېر کلک ژمن وو. هغه به دا مثال هر وخت ورکوه چې د ګاډي دوه پایی وي او د میرمنې نه پرته دغه ګاډی نشي چلیدی. نو هغه په دې خبره ډیر ټینګار کوي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دواړه پکار ده، یو ځای کار وکړي. هغه ټینګار کوي چې میرمنې باید دغه غورزنګ کې برخه واخلي. نو داسې لاریونونه شوي دي چې پکې میرمنې د استعمار د استبدادي قدرت په ضد برخه اخیستې ده. نو ما د ګرانې سره ولیده، ما ته د هغې مخ یاد دی. هغه ډیره باوقاره میرمنه وه. په اصل کې ما ته یې ویل چې څنګه میرمنو په خدایي خدمتګار غورزنګ کې برخه اخیستې وه، او دا چې د فامیل لپاره دا څومره مشکله وه چې خپلې میرمنې سیاسي فعالیتونو ته پرېږدي. اصله خبره دا ده چې یو مشهور کس باچا خان چې د شتمنو خانانو د کورنۍ غړی و، هغه د خلکو ترمنځ ډیر محبوبیت لري، او هغه ته خلکو نور هم درناوی لدی کبله کوو چې هغه څه ترلاسه کړل. نو کله چې د هغه په غونډه کې یو شخص په میرمنو غږ وکړ چې غورزنګ کې شریک شي، نو ډیرو میرمنو دا حوصله پیدا کړه چې په دغه غورزنګ کې ګډون وکړي.
The courage to ask for permission to join.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1499 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
تاسو دا ویل چې تاسو په هند کې د باچا خان په حق له ډېری خبري اوریدلې دي. په هند کې د باچا خان دومره شهرت او درناوی وجه صدا ایا زکه چې هغه د ګاندی جی ملګری او کنا نور څه وجوهات دي؟
یہ اب سوچیے کہ گاندھیان موومنٹ کہیں پہ بھی
کتا سوفے کے روکڑے چ گاندھی د غورزنگ پاڑا او بیا ورستا د مارٹن لوتر کنگ دے نیلسن منڈیلا دے داس نور دی چے پنڑی کے د عدم تشدد غورزنگونا پ مخ وڑی دی د خدائی خدمتگار غورزنگ د ول سکلونو لپارا پ پیخور 400 دیر اسماعیل خان او ڈی سی مو کے خلکو پر مخ وڑو اجا خان تا د سرحد گاندی زک ویل کیده چې هغه د گاندی پشان او په سرحدی سیمه کې د غورزنګ په مخ وړو زک به هغه ته سرحدی گاندی ویل کیده. د هندستان په اړه باید دا ویم چې په هندستان کې چې کله د ازادۍ د غورزنګ تاریخ ماشومان ته خودل کیده په کتابونو کې په فلمونو کې په سندرو کې هغه کې گاندی جی په سر کې دی او لاغه نورسته نهرو پټیل مولانا آزاد او نور دی چاوی مدام د گاندی نه ورسته یادول کی خو باچا خان مدام د گاندی جی سره یو ځای یاد شوای دی. د هغه حیثیت او مقام د گاندی برابر دی. څومره چې هم نور مشران دی هغه د گاندی او باچا خان نه ورسته یاد شوی دی. هغه د گاندی او باچا خان نه یو کچا ورسته دی. د گاندی جی سره د باچا خان نوم تړل شوای دی. د باچا خان دلته خلک دومره قدر او درناوی کوي چې هغه خو د باچا خان په شان وو. هغه یو بل ډول انسان وو. هغه سیاست نه کاوه. هغه یو روحاني شخصیت وو. هغه ډیر صبر کاوه. د پښتنو د ژوند د طریقې د بدلولو لپاره نوې فکر درلود چې تاسو بدل کړی. هغه به ویل چې د ملمستیا او د چې په ودونو چې تاسو څومره پیسې مصرف کوئ دغه طریقې بدل کړئ. په خشایانه یو لګوي. د هغه مبارزه یوازې د برېټانیا نه د ازادۍ مبارزه نه و بلکې هغه د ټولنې د سمولو د لپاره هم مبارزه کوله. دا هغه پیغام وو او هم دغه د ګاندی جی پیغام وو. نو په هند کې د باچا خان مقام د ګاندی جی سره یو شان دی. ګاندی جی خو په 1948 کال کې وژل شو. د جنوري په 13 هغه وژل شو. دا د اوسې 15 کلونه تیر شول. دا غن وروسته د هند صدر اعظم په کال 1947 کې مړ شو. هغه ټول سیاسي مشران چې د هندستان په ازادۍ کې رول لوبولای وو هغه ټول د 1980 پورې وفات شوي وو. باچا خان یوازنی هغه مشر وو چې ژوندی وو او هغه به اکثره هندستان ته سفر کاوه. دا غا د کانګرس سره اړیکې وي او په صوبه سرحد یعنی په اوسنی پښتونخوا کې کانګرس درې ځله په حکومت کې راغلی وو. د باچا خان ورور ډاکټر خان درې ځله د پښتونخوا وزیر اعلی شوی وو. نو د هند د کانګرس د باچا خان سره ډیرې نږدې اړیکې وي. نو ځکه به باچا خان هند ته راتلو او هغه چې به کله هم هند ته راتلو نو دا هغه دومره په مینه هرکلی کېده چې نو دای وجه ده چې نور ټول مشران خو وفات شوي وو. نو دا یو داسې رهبر پاتې وو چې هند ته به راتلو نو ډیر زیات تود هرکلی به یې کېده. نو کله چې هغه په 1980 کې وفات شو نو ټول دا فکر کاوه چې د ازادۍ د غورزنګ آخري اتل د نړۍ نه سترګې پټې کړې دي. د تاریخ سره زموږ تماس پرې شو.
جو ہمارے انڈیپینڈنس سٹرگل کے ساتھ ایک ناتا تھا ہمارا ان کے ذریعے وہ نکل گیا وہ ختم ہو گیا تو یہ محسوس کر رہے تھے لوگ انڈیا میں.
د نړۍ په هر ځای کې چې آس د باوري مواثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاست. VOA پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د دې کتاب د لیکلو نه وروسته تاسو څه احساس وکړو؟ دا راته وایي چې د دې کتاب اصل موندنې څه دي.
You know, I think I'll tell you there is an academic argument story and there's a personal story. The academic argument
زبدا وایم چې یو اکیډمیک اړخ دی او بل یو شخصي اړخ دی. کازه د اکیډمیک اړخ په اړه خبرې وکړم نو هغه دا دی چې دا به یو چانس برابر شو چې زما کتاب په 2001 کال کې خپور شو. د 2001 کال د جنوري په میاشت کې زما کتاب خپور شو او د ډیر وخت لپاره خلکو زما کتاب نه ولوستلای. زه هغه وخت یو نه پیژندل شوی لیکوال وم او بیا د 11 سپتمبر پیښه وشوه او په امریکا کې سمدستي دوه شیان وشول. ټول مسلمانانو ته د ترهګرو په سترګه قتل شروع شو او افغانان په خاص توګه پښتانه د موضوع مرکز شول. دا ویل کېده چې پښتنو اسامة بن لادن پټ کړای دی. د 11 سپتمبر پیښه نه وروسته په ټوله نړۍ کې بیا د اسلام نه کرکه قانوني شو. دا زما په فکر کې په ټوله نړۍ کې هم داسې و. د پښتنو په اړه دا فکر خپور شو چې دوی تشدد خوښوي. نو دا چې زما کتاب د مخکې نه په بازار کې موجود وو نو اکثره خلکو زما کتاب لوستل شروع کړ. ځینې خلک وو چې هغه دا باور کوي چې دا ضروری نه ده چې یو څوک مسلمان وي او پښتون وي نو هغه به تشدد دا هغه کسان دي چې د عدم تشدد یو کامیاب غورځنګ په مخ وړای دي. نو دا تاسو څنګه وایلی شئ چې دوی ترهګر دي، ټول پښتانه ترهګر دي او ټول مسلمانان ترهګر دي؟ عدم تشدد تحریک کې هغه بیخي د تشدد ضد انزور څرګند کړای دي او همدغه وجه و چې ما غوښتل چې په دې غورځنګ تحقیق وکړم، پاکستان ته ولاړ شم. په میاشتو د ویزې لپاره مې انتظار وست. نو د خلکو په ذهنونو کې سوالونه موجود وو او ما غوښتل چې د خلکو هغه سوالونه ځواب شي. پاچاخان مونږ ته وښودل چې څنګه یو ښه مسلمان ښه پښتون په عدم تشدد باور لري. نو دا یې اکادمیک اړخ وو. شخصي اړخ زه یو هنده یم. زه هغه وخت ځوان وم، مجراده وم او یوازې پیښور او چارسدې ته ولاړم. ډیرو کسانو زما مور پلار ته وویل چې ته خپل مجراده لور ولې پاکستان ته یوازې لیږي. مونږ ته دا نه ده معلومه چې هلته به حالات څنګه وي. خلک د پاکستان په اړه ډیرې خبرې کوي خو ما خپل ژوند کې دومره خوندي بل چیرته نه دی احساس کړی لکه څومره چې مې په پښتونخوا کې احساس کړه. ما سره هر چا ډیره مینه وکړه، ډیر درناوی وکړ. د ولی خان کورنۍ په خاصه توګه خدا ووایم چې هر چیرته چې زه لاړم د خدای خدمتکار د هر غړي سره مې ولیدل نو هغوی ما ته ډیر درناوی وکړ. د انقلابیانو باور نه کاوه چې زه دومره لری نه هندوستان نه راغلی یم چې په دې اړه تحقیق وکړم. ما به ورته ویل زه هم دغه کار راغلی یم خو هغوی به یقین نه کاوه چې زه یوازې د هغوی قیسو اوریدلو ته راغلی یم. ډیرو زما سره خپل کیسې شریک کړي. هغوی زما سره ډیره مهرباني وکړه. هغوی به ما ته ویل چې 50 کاله وشول چې زمونږ خواله څوک نه دی راغلی، زمونږ نه هیڅ دا پښتنه نه ده کړی چې ستاسو مبارزه څه ده. نو دا وجه ده چې مونږ ستانه ډیر خوشاله یو او اوس مونږ په آرام سره مړ کېدای شو. نو زما لپاره د دغه کتاب پرېدل یوازې اکاډمیک لاسته راوړنه نه و بلکې یو شخصي پور و چې د غورځنګ د غړو پر ما پور پاتې و چې هغه ما ته خپل وخت راکړ، زما سره خبرې وکړي، خپل تجربې را سره شریک کړي او ما دا غوي سره دا ژمنه کړې و چې زبا دا کتاب لیکم چې هر څوک ولونی او زما لپاره دا کتاب همدغه معنا درلود.
And I made a promise to them that I would write a book about it so everybody would read the book and learn about the movement. And I think, you know, that's for me, that's what the book means.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ. یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ. یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره دی ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
اوس بستاسو د هغه مشهور عکس پاړه باندې خبرې وکړو چې شاهرخ خان ستاسو کتاب په لاس کې نیولی دی. داسې ښکاري چې شاهرخ خان د خپل خاندان د ریښو په اړه ډېر علاقمند دی. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
او
زه هم دا فکر لرم هغه د خپل پلار په اړه ډېرې خبرې کړې دي. هغه دا بیا بیا ویلي دي چې د هغه پلار د پېښور و او د خدایي خدمتکار غورځنګ غړی و، خو ما اکثره دا په لیکلي مرکو کې لیدلی و. ما چیرته شاهرخ خان په خبرو کې نه و اورېدلی چې هغه دا خبره په خپل خلص وکړي، او بیا ما دا چانس ترلاسه کړ چې زه د هغه نه مخامخ دا پوښتنه وکړم. زه په خپله د شاهرخ خان ډېره مینوال لایما، او هغه ډیر خوشاله شو چې ما ترینا دا پوښتنه وکړه. زما پوښتنه دا هغه پاړه نه و، بلکې دا هغه د پلار پاړه و. او څوک چې هم شاهرخ خان پیژني هغه په دې پویږي چې شاهرخ خان د خپل مور پلار ډیر سخت قدر کوي. هغه مدام دا وایي چې دا وخت چې هغه څه هم لري هغه ټول د مور پلار لقبل دی. نو چې ما ترینا دا کله پوښتنه وکړه یا ستا پلار د خدای خدمتکار غورځنګ غړی و، نو هغه ماته دا تایید کړله. زما په فکر دا هغه په ژوند کې دا هغه پلار ډیر مهم رول لوبولای وو. همدای وجه وای چې ما هغه ته دا کتاب پولیګه. څوک چې هم شاهرخ خان پیژني نو په دې خبر دی چې هغه یو ډیر ځیرک انسان دی. شاهرخ خان د کتابونو لوستلو سره مینه لري، نو زه دا هیله لرم چې یو ورځ به د باچا خان د ژوند په اړه یو فلم جوړ کړي، چې په دا فلم کې د باچا خان د ژوند مختلفو اړخونو ته پام وشي او وڅېړل شي. زما په فکر دا به یو ډیر ښه فلم وي. خلک باید د باچا خان د ژوند په اړه خبر شي. زه دا فکر لرم چې ځینې وختونه کتابونه هغه څه نشي ترلاسه کولای چې دغه ډول فلمونه یې ترلاسه کولای شي. ماشومانو ته په کونځیو کې په دې اړه تعلیم نه ورکول کیږي. په پاکستان کې داسې ډیر ملګري لرم چې هغوی باچا خان نه پیژني. د عدم تشدد د تحریک په اړه نه دي خبر، ځکه چې د کانګرس سره د ملګرتیا له کبله په پاکستان کې ورته درناوی نه کیږي. د تاریخ په پاڼو نه استل شوی او دا ډیر د فکر خبره ده.
So we really owe them a debt to tell that story. How you, it's up to people to judge them any which way they want, but people should at least know.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونې د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه. د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
تاسو د افغانستان او د پښتونخوا حالات ساری کلن باچا خان ژوند دی، تاسو ته دا ښکاری چې حالات به کېدای شي یو لکس بدل وي؟
There is no moral leadership of the Pashtuns. There's political leadership.
د پښتنو اخلاقي مشرتابه نشته. د پښتنو سیاسي مشران شته، اداري مشران شته، خو اخلاقي رهبران نه لري. اوس چې طالبان راغلي دي او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، دا ناممکنه ده چې موږ دا وایو چې دوی د پښتنو استازي توپ کوي. زه چې څه اورم د خپل پښتنو ملګرو نه اورم پر رسنوي کې لونم، دا یو ډیر بد حالت دی. پښتانه د یو ډیر بد حالت نه تیریږي. د مثال په توګه د میرمنو د تعلیم په اړه چې ښوونځیو ته لاړ شي چې کارونه وکړي. د پښتنو یو رون آن د تاریخ په افغانستان او پاکستان کې د مثال په توګه باچا خان عدم تشدد غورزنګ د تعلیم لاره پیل شوی و. هغه د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي پرانستل. هغه غوښتل چې هر یو ماشوم دې تعلیم وکړي. نو دا نن چې د پښتنو د کلتور او د اسلام پاکله چې کی دا بيخي د کلتور او اسلام ضد دي. د پښتنو خپل تاریخ بل څه خي. دا ډیر د حیرانتیا خبره ده. موږ دلته په بریټانیا کې ملاله یوسفزی او داغه پلار ضیاءالدین یوسفزی لرو چې د نجونو د تعلیم لپاره ډیر پیوړی مبارزه کوي، او دا وی دغه مبارزه په اصل کې د باچا خان نه الهام اخیسته، او هغه د میرمنو په تعلیم باور لرلو. دا چې نن وخت کې د افغانستان نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه بې برخې شوی دی، دا بيخي ډیر د اندېښنې وړ دی، او د پښتنو د کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. دا د یو څو نارینه وو پریکړه ده چې ځان د کلتور او د دین استازي بولي، خو دوی هیڅ تاریخي اساس نه لري. دا باید په سختو ټکو وغندل شي او په ضد یې مبارزه وشي.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري مواسقو او رارخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري یاست. وینو وی پلانس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر رارخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وینو وی پلانس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
اخیرنۍ پښتنه، کله چې دنیا د پښتنو په اړه باندې خبرې کوي، آیا هغه طالبان دي او یا که باچا خان چې باید په نړۍ کې د پښتنو استازي وګڼل شي؟
There's no question. I think Bacha Khan, you know, stands amongst the biggest figures in history anywhere in the world across time.
دا بيخي په پښتنې نه عزيزه کا باچا خان هغه څه کړی و چې هغه ناممکن و. هغه څه وکړل کله چې هغه هر یو کلی ته سفر کاوه، او هر یو کلی ته چې به زبرتلم نو ماته به خلک ویل چې دا وګوري دا وړو کې کوټه هغه بدل توی دی، او هغه به دا سړکونه او کوڅې به خپل په جارو پاکاو. هغه په دې خبره باور کاوه چې خپل کلی او کور پاک ساتي. هغه د پاکوالي پیغام خپرو، هغه د تعلیم پیغام خپرو. هغه د ډیرو ساده شیانو نه خپل مبارزه پیل کړې و. په دغه جریان کې هغه خپل ټول قوم روښان فکر کاوه. هغه ته دا هم نه معلومه چې انګریزان په دوی مسلط دي. هغه دغه کچ نه خپل غورزنګ پیل کړ، او بیا ولس کاله مبارزه وکړه، او تر هغه پورې چې مستعمره پاوز ده هند نه بیرته لاړ، هند ازادي ترلاسه کړه. نو دا هغه تاریخ دی چې پاتې کیږي. د تعلیم، سولې، مینا او عدم تشدد کیسې هغه څه دي چې د تاریخ برخه شي. دا هغه کیسې دي چې خلک خپل ماشومان ته کوي. تاسو به ولې د هغه خلکو په اړه خبرې کوي چې خزي زپی، د هغوی تعلیم زپی، او د ټوپک په زور خپل فکر په نورو تپی؟ دا په تاریخي توګه مهم نه دي. دا سه ډیر تحریکونه راغلي دي او په تاریخ کې ځای نشته. دوی ډیر خلک زوروي. نو زموږ لپاره پښتانه د پښتنو کلتور، تاریخ، د پښتنو شاعري، د پښتنو ټولنیز اصلاحات هغه څه دي چې مهم دي، لکه څنګه چې باچا خان مهم دی.
سوشل ریفورم، اول اف دیس از ابسولوټلی ټایډ ټو ا فیګر لایک خان عبدالغفار خان.